آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنه، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د انارګل او سینځل ګل مشاعرو رپورټونه اوري.
زما دړنګ کلی ټپی زلمایا لکه د سوي ونی رنگ یارا، تر دې کګی زوانی دی وګر زما، زما نازک غنم رنگ یارا.
یو مرور دابل پخلا دے، یو می کاکا او بل می لالا دے، او شرکت د دواړو پسلا دے.
د کمپیوټر پروګرامونو په برخه کې د عبدالکریم جبران د نویو کارونو خبرې وو.
مام خپل اپ چې پښتو اپ نوم باندې ما پر پلی ستور باندې اچولای.
لنډ کایت ک وخت وو، نور مطالب هم لرو. پایله خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیریونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د خبرګولی د میاشتې په دوه نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغانستان د تاریخي ابداتو د تصویرونو نندارتون پرانستل سو. د باختر آژانس د خبر له مخې د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري وویل، له افغانستان سره د فرهنګي میراثونو او د لرغونپوهنې په برخه کې د امریکا د علمي او فرهنګي همکاریو څخه د پاسه نیمه پیړۍ کېږي. په افغانستان کې د لرغونو دورو ډېر لرغوني آثار د امریکایي پوهانو لخوا کشف سوي دي. لویس دوپیری وچې د غزنی په ناور دښته کې د کیندنو په نتیجه کې ډیر لرغونی اثر کشف او معرفي کړل چې د لرغونو ډبرو په دور پورې اړوند بلل کیږي. همدارس کاغلی باوري د افغانستان په شمال کې د پنسلوانیا په هنتون د استادانو د زیار او کشفیاتو یادونه هم وکړه، او د افغانستان د لرغونو ساحو د ساتنې په برخه کې د امریکا د سفارت جنوم رستو ته اشاره وکړه. ویل دغه همکاري او مرستې له شک پرته د دواړو دوستو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې لا زیاتوي. دغه راست په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هم خبرې وکړې. ویل تر اوسه پورې امریکا په افغانستان کې د لرغونو ساحو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې په سلو پروژو کې 25 میلیونه ډالر لګولې دي، او په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو ساتنه د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت یو لومړیتوب دی. د غوی د میاشتې په 13 نیټه غزنی ولایت د وزیرانو او د پارلمان د وکیلانو د سفر په بهیر کې د حکیم سنایی غزنوی د مخبری او د اسلامي ثقافت د مرکز په ګډون او پروژې پرانستل سوې. د باختر آژانس د خبر له مخې په دغه پروژو کې د حکیم سنایی د مخبری رغول، د اسلامي ثقافت د مرکز، د یو ترمینل د جوړونې، د غزنی پوهنتون د هلکانو او نجونو د لیلې، په نشه یي توکو د روږدو کسانو د 500 بستریز روغتون او د خزنه بازار د دویم پوړ پرانستل شامل دي، چې د ښار جوړولو لوړو زده کړو د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې د چارو د وزیرانو، د پارلمان د وکیلانو او د غزنی د والي لخوا پرانستل سوي. په همدې محل کې د ښار جوړولو د چارو وزیر سید منصور نادری ژمنه وکړه چې د صنعتي ښارګوټي، د قرباغ ولسوالۍ د وداني او د یو جمعه جوړول، د غزنی د بالاحصار د بشپړ ترمیم، د استوګنی د دو ښارګوټو د جوړولو، د غزنی ښار د اوبو رسولو، د شبکې د غزولو د کار، او د غزنی محکمې کارکونکو ته د استوګنی د کورونو د جوړولو، او د غزنی ښار د ماستر پلان د انکشاف په ګډون د نهو نورو پروژو د جوړولو کار هم په غزنی کې پیلېږي. د غوی د میاشتې په 13 نیټه په میدان وردګو کې د مڼېګل مشاعره تر سره سوه. د مڼېګل مشاعره له کابو څوار لسو کلونو را په دې خوا هر کال جوړیږي. په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي معین او سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري پیغام ولوستل سو. وروسته د میدان وردګو والی انجینر جونډي ګل زماني خبرې وکړې. ویل چې شاعر، لیکوال او ادیب د هیواد په اتحاد او آبادۍ کې مهم رول لري. دوی د ټولنې ناخوالې مومي او د قلم په ژبه یې بیانوي. تر ویناو او پیغامونو وروسته بلل شویو شاعرانو د طبیعي ښکلا د جلوو د ستاینې تر څنګ د روانو حالاتو په اړه هم شعرونه واورول. د یادونې ده چې له شاوخوا شلو کلونو راهیسې د پسرلي په موسم کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول کلنۍ مشاعرې جوړیږي چې ادبپوهان یې د فرهنګ او ادب په غوړولو کې ګټور بولي. خو وایي چې کلنۍ مشاعرې باید د کال په مختلفو موسمونو کې جوړې سي. او د سولې د اهنګ په نامه د سنځل ګل مشاعره د لوګر ولایت په مرکز پلیالم ښار کې تر سره سوه. سګنۍ مشاعرې ته لومړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري پیغام ولوستل سو. وروسته مشاعرې ته بلل سویو شاعرانو خپل شعرونه واورول. په روانه خپرونه کې د دې مشاعرې رپورټ هم اوریدلای سئ.
تیر شنبه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر او د پاکستان د ملي اسامبلۍ غړي عبدالرحیم مندوخیل د اتیا کلونو په عمر لفانی دنیا سترګې پټې کړې. رو دې خادوي. مرحوم مندوخیل لیکوال او سیاسي فعال و. د جنازې په مراسمو کې د ګوند سلګونو پلویانو، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاستوالو او په کوټه کې د افغانستان کنسول وحیدالله مومند هم ګډون کړی و. نوراله کوټه زموږ همکار بارکوال میخیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر او د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړی عبدالرحیم مندوخیل تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شنبې په ورځ په کوټه ښار کې د اتیا کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې او د یک شنبې په مازدیګر د ژوب سیمې په اوم ژمرسینځي کلي کې په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د جنازې په مراسمو کې د ګوند زرګونو پلویانو، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاستوالو ګډون کړی و. د جنازې مراسمو ته له کوټې د افغانستان جنرال کونسل وحیدالله مومند هم لیو لاوی سر ورغلی وو چې د ارواشاد کورنۍ او د ګوند غړیو ته د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب تسلیت وړاندې کړ. د افغانستان د قونسلګرۍ او اتاشه جعفر افغان نیازی د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس پیغام ولوست.
د افغانستان جمهور رئیس جلالت مآب محمد اشرف غنی د خپل ځانګړي پیغام په ترڅ کې د ارواښاد پر مړینه خواشینی ښودلې ده او همدارس د حکومت اجرایه رئیس جلالت مآب ډاکټر عبدالله عبدالله خپل غم راضي ښکاره کړې ده. ارواخاد مندوخیل د خان شهید خان عبدالسماد خان نږدې ملګری و. یو عمر یې د خپل ولس د خپلواکۍ هوساینې پرمختګ لپاره هر اړخیزه مبارزه وکړه. نوموړی د ټول افغانانو ترمنځ د درناوي وړ شخصیت ګڼل کېده.
د سیاستوالو په نظر عبدالرحیم مندوخیل یو له هغو ګوتو په شمېر سیاستوالو څخه و چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې یې د افغانستان په هره جګړه کې بهرني لاسونه په ګوته کړل او ویې غندل. سناتور عثمان خان کاکړ یې دا اړخ وستایه او هغه یې یو ستر افغان وباله.
ادیب تاریخ خو رانما وو، یو ښه ملګری وو، یو ښه کلیوال وو،
یو ښه انسان وو او ډېر لوی افغان.
افغانستان هر مرحله سی و که د انقلاب مرحله وه، که بیا د هغه وروسته مرحله وه، بیا بله مرحله وه، بیا د نان علیوانه بعد مرحله وه، بیا تر اوسه پورو دا تا ته داسې روښانه کړي وو چې انشاءالله اوس د یو پښتون افغانه د خپل دښمن نه ورکېدای سي نه ورک سوی وي. دا چې د افغانو د افغانیت د یو بابا په توګه باندې پر دې ټولو شانو باندې نظر و.
عبدالرحیم مندوخیل یو ځل د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ، دوه ځله د پاکستان د سنا یا مشرانو جرګې او وروستی ځل د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی پاتې سو. نوموړي د پاکستان په ټولو پوځي حکومتونو کې د ډیموکراسۍ د راتګ لپاره پرلپسې سیاسي مبارزه وکړه او د پاکستان د محکومو قومونو د خپلواکۍ لپاره غږ پورته کړ. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی د جنازې په مراسمو کې سیاسي ژوند ته لنډه کتنه وکړه.
په داسې حالت کې رحیم صاحب د سیاست د مبارزه کړې ده چې د هرې خوا مشکل وو. په مسلمانۍ پښتني ژوند کې خدای مکه د کوپر پورې پتوي وي، د پنجابي استعمار د هغه دغه دوی او د دوی ملګرو ته تکلیفونه، پریشانی، کامی تیریک ته پیښول، دا ټول خدای سي کم پر ازمه انسانان وي چې هغه په میدان کې ولاړ وي، خپل کار چې د هدف کړی هغه مخ په وړاندې بیایي.
عبدالرحیم مندوخیل د سیاست ترڅنګ لیکوالي هم کول او د تاریخ په برخه کې څو آثار هم پاتې دي. انګریزي استعمار او افغانستان، ټولواکي، افغان او افغانستان یې لیکلي او چاپ شوي آثار دي. د دې ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو د مقالو ټولګه هم تر چاپ لاندې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په جنازه کې ګډون کړی و او په خپله وینا کې د هغه مړینه په داسې وخت کې چې وایي لر بر افغانان له بدو حالاتو سره مخامخ دي یوه لویه ضایع وګڼله.
رحیم صاحب په دې لشکر کې له ماشوموالي تر مرګه د مظلوم د لشکر مخکښ.
زمای ارمان دا دی زموږ په وطن چې په ټول پښتون افغان وطن چې څه ناورین روان دی،
نو په دې حالات کې د رحیم صاحب باندې سړي مرګ ډېر لوی زیان دی. زموږ کام ته ډېرې بدې تلکې ولاړې دي. د دې علاج موږ په یوازې سر نشو کولای، لاس مو ونه ورکوو. ټول جهان ته موږ دا وایو چې موږ دهشتګرد نه یو.
عبدالرحیم مندوخیل په 1930 میلادي کال کې زوکړی و. لمړنۍ زده کړې په ژوب، منځنۍ په کوټه او لوړې زده کړې په پېښور کې کړې وې چې هلته یې له پېښور پوهنتون د قانون یا حقوقو ډیګري ترلاسه کړې وه. څه موده یې د مدافع وکیل او وروسته د ښوونکي په توګه هم دنده ترسره کړې وه. خو لا ځوان و چې په سیاست یې ګوتې پورې کړې او د پښتنو له دوو ملتپالو مشرانو خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی او باچا خان سره یې په ملي سیاست کې فعاله ونډه واخیسته او د ژوند تر پایه یې په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو پار مبارزه وکړه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په کندهار کې انارګل مشاعره او میله تر سره شو. په دغه مشاعره او میله کې د کندهار پر فرنګیانو سربیره له بیلابیلو ولایتونو څخه بلل شویو شاعرانو او فرنګیانو هم برخه اخیستې وه. د مشاعرې په لړ کې تمثیلي نندارې هم وړاندې شوې او د ټنګ ټکور پروګرام دا شېبې نورې هم رنګینې کړې. نورا له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د حکومت دا ټوکه خدای شته چې خندا راولي هلمند تا ته چې د بل ملک نه برېښنا راولي. کګیره پرېږدو ګام پر ګام به تلاشي ورکوو. کګیره لنډه کو تر پزې مو ملا راولي.
انارګل کلنیز او دودیزه مشاعره چې هر کال د انارو د ښار کندهار په کوربتوب جوړیږي دا ځل هم په خورا جم و جوش سره ولمانځل سوه. مشاعره چې د نوي او پرمختللي کندهار عینو مینې په زړه کې نیول سوې وه دا ځل ګډونوالو د نورو کلونو په پرتله څو چنده ښه وبلل. ښکلی پسرلنی موسم، شاعرانه ماحول، د مشاعرې په منځ کې ټنګ ټکور او تمثیلي پارچې، هغه څه و چې د انارګل د مشاعرې او میلې زرګونه برخوالې خوش وساتل. په دې کلنۍ مشاعره کې د کندهار د چارواکو او فرنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان او خوست څخه هم فرنګیانو ته بلنې ورکول شوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنگ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې.
اور باندې زیور کېږي زرګران پوهېږي، که جوړېدل غواړي د ځان لمبو ته ځان ونیسا، په داستارونو باندې نه د من حسر لوی، په داستارونو باندې نه د من حسر لوی، خس او خاشاک شه مګر مخه د توپان ونیسا.
په دې مشاعره کې د هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وزیر پوهان محمد رسول باوري پیغام هم د کندهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس لخوا ولوستل سو. هغه په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوبه یاد کړي او کنداري فرهنګیان یې ستایلي چې هر وخت یې له خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ساتنه او ستاینه کړې ده.
خوښ یم چې د انارګل دودیز مشاعره د مېړنیو او باتور بچیو د زیږیدنې په ټاټوبې د سولې او ورورګلوۍ په مرکز لرغونی او تاریخي کندهار کې لمانځل کیږي.
مشاعرې ته د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا هم وینا وکړه. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعرې او میلې د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل سي. وسا زیاته کړه چې د ټولو ولایتونو دا ډول میلو په لمانځلو کې باید د نورو ولایتونو اوسیدونکي پراخه برخه واخلي، تر څو د یوې سیمې اوسیدونکي د بلې سیمې د اوسیدونکو د فرهنګ، دودونو او ارزښتونو څخه باخبره اوسي.
په دغه شکل چې نن د نورو ولایتو خلک دلته راغلی دی او زموږ د کنداري ځوانانو سره په دغه عنعنوي میله کې برخه اخیستې ده، هغه کلتور د یو مملکت د ولایت خاص کلتور ښکاره کوي، ګډون کړی او ګډون کوي.
په سژني انارګل مشاعره کې د ماسو شاعر متي الله تراب هم خپل شعرونه ولوستل.
یو مرور دا بل پخلا دی، یو می کاکا او بل بلالا دی، او شرکت د دواړو په سلا دی، یو پکې دوه وار عبدالله دی، یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي دي.
دا انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین، وردګ منې ګل، لوګر سندل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
گور نارنج دی شائستک دی ننگ ہار پگلو سپسر لئی بیا شائستہ سو کندہار پگلو سپسر لئی بیا شائستہ سو کندہار پگلو سانگی جڈ کیکڑے خاوند دانار پگلو سانگی جڈ کیکڑے خاوند.
د غوی د میاشتې په 28مه نیټه د لوګر ولایت په مرکز پل عالم ښار کې د سنځلګل مشاعره ترسره شوه. سنځلګل مشاعره چې له یولسو کلونو راهیسې په دې ولایت کې جوړیږي، سږ کال تر مشاعرې وروسته د څو نندارتونونو پرانیسته هم وشوه. زموږ همکار همایون هیواد مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د غوی د میاشتې په 28مه نیټه د لوګر په مرکز پل عالم کې سنځلګل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دې مشاعرې ته د لوګر د شاعرانو په ګډون له کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان او میدان وردګو څخه شاعران راغلي وو. په لوګر کې میشت لیکوال نورالله ستانکزی وایي د سنځلګل مشاعره باید د ولایت د مقام پر ځای په داسې ځای کې جوړه شوې وای چې هلته د سنځلې ګلان وای.
دغه میله باید په داسې یو ځای کې دغه مشاعره شوې وای چې هلته سنځلې ګل بوی وای او آزاده فضا وای او ډېر خلک ورته راغلي وای شاعران راغلي وای او متاسفانه چې دا د مقام دننه د مقام دننه ته راتګ او د خلکو هغه آزاد خیال درلودل او شعر وړاندې کول هغه ټول یو نوه تر تاثیر لاندې راځي هغه خپل زړه کې چې څه لري او شعر یې جوړ کړی وي هغه په آزادانه توګه نه شي کولی چې د مشاعرې لارې خپلو مینهوالو ته وړاندې کړي.
ښاغلی ستانکزی د سګنۍ سینځلګل مشاعرې ښېګڼه دا یادوي چې په پیل کې ډېرې خبرې او پیغامونه نه وو.
خوشبختانه د مشاعره کې مثبت ټکي هم شته. یو تر ټولو عمده او مثبت ټکی دا و چې د چارواکو ویناوې د شاعرانو د وخت نیونه نه وه او مستقیما مشاعره د شاعرانو په شعرونو پیل شوله چې دا یو مثبت ټکی و. مګر مثبت درد و
په سینځلګل مشاعرې کې ډېرو مېرمنو هم ګډون کړی و. بصیرې ستانکزی چې په دې مشاعره کې یو انتخابي نظم ولوست وایي که چیرې په حکومتي ادارو کې د مېرمنو ونډه ډېره شي دغسې مشاعرو ته به هم د دوی راتګ ډېر شي.
زما لومړی ځل ده چې په داسې مشاعره کې سینځلګل میله کې ما ګډون کړی ده. پخوا ما داسې میلو کې ګډون نه و کړی نو زه غواړم چې یعنې ولایت کې نور فرهنګي فعالیتونه او همدغسې میلې یا مشاعرې زه ګډون پکې کوم. زما په نظر کې یعنې د ښځو شتون د دولتي ادارو کولی شي چې نجونې په ډاډه زړه راشي کار وکړي. که چیرې په دولتي اداراتو کې د ښځو شتون کم وي نو نشي کولی نجونې چې په داسې مشاعرو کې او داسې میلو کې ګډون وکړي.
سینځلګل مشاعرې درې نیم ساعته دوام وکړ. د دې مشاعرې ځینې شعرونه به اوس سره واورو.
د دیدن غلا لغټی ګیره سره خون نه کوي. د دیدن غلا لغټی ګیره سره خون نه کوي. دا ناروا لغټی ګیره سره خون نه کوي. او بلو الار کې د آشنا په انتظار کې نستل بسم الله ستا لغټی ګیره سره خون نه کوي. د مشاعرې په پیل کې خوږژبه شاعر مولوی صاحب محمد علیم بسم الله راغواړو چې راسي او خپل شعر واوروي.
د نمرودیانو په لمبو باندې و نس وزیدم. د نمرودیانو په لمبو باندې و نس وزیدم. فرعون وا نخستم او نه هم ظالمانو مات کړم. ښکلو د خدای او د رسول له لارې وایستمه. زه په ملت د ابراهیم وم خو بتانو مات کړم. نیمګړی غزل ده. البته په دې غزل کې ما د اسلام د ډېر ستر مفکر ابوالحسن ندوی سره د زړه خواله کړی. بازار سوړ دی د زړه او محبت ابوالحسنه. چلیږي نسکه د انسانیت ابوالحسنه. دوران د امیه ابن خلف د صدیق نشته. دوران د امیه ابن خلف د صدیق نشته. بلال په ممکن نه لري قیمت ابوالحسنه. او راغلی پسرلی د یو ګلان خدای غوړولی. راغلی پسرلی د یو ګلان خدای غوړولی. خو باغ کې نشته بوی د اسلامیت ابوالحسنه. اشرف د مخلوقاتو داسې وخوړل خپل منځ کې چې سپیو ترې نه هم واخیست. عبرت ابوالحسنه.
بیان دی څومره لیونی سړی پولیس سرات ته کټیلو ځي. ذبیح الله بیان راځي. له کابل راغلی شعر او خپل شعر راته وایي.
تلا وړی وړی تلا وړی وړی ته په دې نه پوهېږي. د سرابونو خار کې لمنه چاته نیسي. دلته خالونه څوک دي ته زنه چاته نیسي. ته په دې نه پوهېږي دا خلک چیرته درومي. دوی ارتقا لټوي ځینې تا لټوي. ټول یو سوال کې ګیر دي یوه معنا لټوي. ټول یو خوب لیدلی خوب تعبیر نه لري. وړې دا خلک نه دي دوی زړه کې ویر نه لري. خو ته زما ومنه چرته غلطه نشي چې دوی دې ونه ګوري چې راوچته نشي. دا خلک تا نه پرېږدي دا خلک تا نه پرېږدي. دا خلک تا وژني. وړې خبره نه وي وړې ته نه پوهېږي.
یوې ویلې چې زما یې غزلونه خوښ دي. بلې ویلې چې زما فضل رحمان خوښ دی. فضل رحمان پاڅون ته بلنه ورکوو چې راسي او شعر واوروي.
دا مالدار داسې غریبانو پورې ډېر لګېږي لکه ماشوم چې د ګلانو پورې ډېر لګېږي. د بی وسۍ نه یې زموږ استفاده کړې ده. د نړۍ خلک افغانانو پورې ډېر لګېږي. دی واکمنانو یې په ډډ باندیاری خخی کړی اوس ولز زکا واکمنانو پوری ډیر لګیږي پاسون لا ترین خوندونه اخلی څه یې کوي چې مسکین جونی هلکانو پوری ډیر لګیږي
د مشاعری په دې برخه کې بخت جان زازای صاحب راځي او خپل شعر راکوي
مونږ ملامت یو مونږ په خپل خراب همداسې خیو تل تر تل خراب دا خو داستا د محبت سختی وی دا خو داستا د محبت سختی وی د دین مخ کې زوم کلا خراب ما خو پژوند کې د هیڅ کلی پروا کړی نه ده ما خو پژوند کې د هیڅ کلی پروا کړی نه ده حکم سبب شوم پتا پس زګول خراب نه نور نه هیڅ نه خراب شوی نه يم نه نور لیسنا خراب شوی نیم ستال بنو ستال وربل خراب ستا هر دخمن تا وکڑم دیر خیره ستا هر دخمن تا وکڑم دیر خیره چیز دیو گورم کابل خراب کلو نا وشول چی بخ دیر وی جار دی کلو نا وشول چی بخ دیر وی جار دی و سنه نده لاول خراب
د مشاعره په دې برخه کې یو ډېر ښه شاعر سید جیلانی جلان راغواړو چې له کابل راغلی
سرونه جوړ لرو خو سر کې مو فکرونه جوړ کا سرونه جوړ لرو خو سر کې مو فکرونه جوړ کا خدایا په دې کلو ډبرو کې لالونه جوړ کا نو خدایا کوش دنه می په تمه د واده زړیږي سکال باران وکا سکال خو می په سرونه جوړ کا پزل دے منی آتیپی پنوم دیار پزل کی شای نو منی آتیپی پنوم دیار پزل کی شای نو لٹ پلٹ میتی گی وار ولی خو غمائی نو ورغلم دسترگو تر محبل خسطی ونکر ورغلم دسترگو تر محبل خسطی ونکر کلی مراسیم و ماشاءاللہ خود راناوی نو دی صحنی د بم تا به وخت کوم رقم جواب وایي دی صحنی د بم تا به وخت کوم رقم جواب وایي یخی ماشوم په ټټر خله د مورې تای نه وو ستا مخته دیوال زاهد حق لندر شپه وا ستا مخته دیوال زاهد حق لندر شپه وا ټول خلی خلی په وجود کې مو وځای نه وو څو ایم ډیر کوشش می وکړ چې سړی بشي سو ایم ډیر کوشش می وکړ چې سړی بشي بس خو جلان هغه سی سړی و چې سړی نه و
جلان سے تو خوش دے خبر وکړه دا قربل یو بیت دی وای په ماشومتوب کې انتظار به هم د پلار را تکتا په ماشومتوب کې انتظار به هم د پلار را تکتا په زلمیتوب کې وایم کله به مې ورا راځي جاوید اوربل چې له کابله راغلی راځي او خپل شعر اوري
پاتن را ولاړېشم په سندر ویده کېشم پاتن را ولاړېشم په سندر ویده کېشم څه د یار خلګۍ ته ګورم په خبر ویده کېشم په سختیو عادت نه یم د آرام خاطر کیسه ده زه چې سر کله ایږدم پر ډبر ویده کېشم زما د خوب کیفیت بیل دی له خوندونو څخه ډک دی زه د شپې خو د کتاب پر ګل وزر ویده کېشم زده یار ولاست گورم چه اوس صبر کوي با زده یار ولاست گورم چه اوس صبر کوي بیا زده خپل لور پشانی په شکر وی دکېشم لتیارین مصر تور ته بیرنګی مینه خوشیږي لتیارین مصر تور ته بیرنګی مینه خوشیږي چراغ بل وی ترنا او پر بسر وی دکېشم پامو وی چې بیا پر ما باندې د ګمړ ګمان ونکړی پامو وی چې بیا پر ما باندې دمړ ګمان ونکړی زه د یار مخ ته یو څو شیبې ملګر وی دکېشم
غزلې د ظلمو به څنګه وکړې غزونې غزلې د ظلمو به څنګه وکړې غزونې کاروانه چې خپاره نشي د انجنو کتابونه د مشاعرې په دې برخه کې بصیر ستانکزی راغواړو چې راسي او خپل شعر واوروي
زما د ړنګ کلي ټپي زلمیا لکه د سوي ونې ړنګ یارا تر دې کږې ځواني دې وګرځمه زما نازک غنم رنګ یارا زما نازک غنم رنګ یارا چستا نرگس وانی نلی دلا دا زورور بخای زرن لری چه گلابونا هم بغشو ولی دوی بنوستر گیو لیمن لری سا عجیبکل کشون تیرو پک دقاف دغرو دیوان اسیگی گران جانانا مین سپیشنی چیر چی دمرا قاتلان اسیگی مونگا او جنگ سر پیو رس پیدا سمر بدبخت زندگی تیرو غرون و هم سخو نڑی غرون شخل دلمبو سیوری تزوانی تیرو گران الاف کو پرت حس نلرم پڑیم چٹپ تدی پتی نشما چه داستا درد پکرا طول کم طول تا چا ملنگ مست زولی نشما گران رازا چه دوار الاس پرتکو گل دلوی سختن تردر یوسو دوار گریوان شکو خیری بکو سوز بل سیوی مازی گر یوسو خدای الاسل ای پپن کی مات کی چه چنارو نپ گولیو ولی سترگی او وزا چه حس دوی دی هغه چه غشی پا حسای ولی هغه چه غشی پا حسای ولی
گت پا نکریزو که رنگون دی راتوی بشی گت پا نکریزو که رنگون دی راتوی بشی زما پا جیب کی کاغذون دی راتوی بشی چادر می موین زگردون دی راتوی بشی وینی دی وینی بارانون دی راتوی بشی ده مشایری پا دی برخه که اسدولا غالب سی برازی
ما با چی غگ و کل چی جرکوه دوبیگی پختون دوی بار آغ برگکڑا پریگ دی چی سمیگی پختون توٹا کاغذ نکتا نکتا جباڑا سخت ندا جباڑا سخت ندا دلتا یوا حلتا یوا جباڑا سخت ندا جباڑا سخت ندا توٹا کاغذ نکتا نکتا جباڑا سخت ندا ندا جباڑا سخت ندا تور جنڈا سپین جنڈا جباڑا سخت ندا جباڑا سخت ندا ٹوٹا کاغذ نکتا نکتا جباڑا سخت ندا جباڑا سخت ندا دان کاشی دهنرمندو گوتو دانقاشی دهنرمندو گوتو تزیڑل مر تتورش پا جباڑای سخت ندا جباڑای سخت ندا ٹوٹا کاغذ نکتا نکتا جباڑای سخت ندا جباڑای سخت ندا جنون حواس مس کائنات غالب امرین نفس جنون حواس مس کائنات غالب امرین نفس فضا بیخی شاعرانا جباڑای سخت ندا جباڑای سخت ندا فضا بیخی شاعرانا جباڑای سخت ندا جباڑای سخت ندا ٹوٹا کاغذ نکتا نکتا جباڑای سخت ندا جباڑای سخت ندا
د مرزا غالب د اردو بیت ژباړه دا وایي موږ ټول عمر همدغه غلطي وکړه غالبا موږ ټول عمر همدغه غلطي وکړه غالبه چې ګرد مو پر څیره و موږ هنداره پاکوله. د مشاعرې په دې برخه کې له کابله راغلی ځوان شاعر محمود دلګیر راغواړو چې راسې خپل شعر واوروي.
عطر د سترګو نه کمیږي نه، عطر د سترګو نه کمیږي نه، زړه مې په صبر تړل کېږي نه، او د محبت حد معلومیږي نه، د محبت حد معلومیږي نه، دا داسې لار ده چې ختمیږي نه، او ځینې پوښتنې ساتل زړه کې ښه وي، ځینې پوښتنې ساتل زړه کې ښه وي، ځینې پوښتنې ځوابیږي نه.
ته خو ووایه یو ځل چې حمزه څه شو، زما خاورې به نارې کړي چې زه دا یم. د پښتو د غزل د بابا میر حمزه شینواري په دې باید ارشاد شینواری راغواړو چې له کابله راغلی.
بې خزانه د ګلونو پاڼې رژي، که زما د ارمانونو پاڼې رژي، ستا په یو نظر کتو حسن پرس شوم، ستا پسې د نظرونو پاڼې رژي. مړه راشه د ځوانۍ دوران تیریږي، مړه راشه د ځوانۍ دوران تیریږي، مړه راشه د کلونو پاڼې رژي. مازیګر دې د راتلو وعده وکړي، مازیګر دې د راتلو وعده وکړي، او په ما د ماښامونو پاڼې رژي. چې د مور په دعاګانو باندې رنګ شي، چې د مور په دعاګانو باندې رنګ شي، په هغوی د ثوابونو پاڼې رژي. او ارشاد نو ته ولې خفه کېږي، چې د جنګ چنارونو پاڼې رژي.
د غونډې یا مشاعرې په دې برخه کې نیک محمد زکی راځي او شعر راته وایي.
وای سم دشي ته ټولې جباګانې ترې نه هېرې کړې، سم دشي ته ټولې جباګانې ترې نه هېرې کړې، خدای د جانان په زړه د رحم اوبه تېرې کړې. او تا چې براوکتل د غم خونه بړنګه شوه، تا چې براوکتل د غم خونه بړنګه شوه، تا به په سلګونو خوشحالۍ رانه چاپېرې کړې. هغه په هغې مین دی، دغه په دغې مین، هغه په هغې مین دی، دغه په دغې مین. دا کیسې زموږ په نفرتي کلي کې ډېرې کړې. ما بخنه مغواړه درځان کدي ویلی دي. ستا ټولې کنځلې مې هماغه شېبه هېرې کړې. ته هم زکی کم نه یې له چا په ورانولو کې، مور مې زلفې سمې کړې، خو ته یې تېرې بېرې کړې.
وغمه چپرخیل راغلی وایي دا ځل مې د زلبودن له ډېرو کمالونو څخه د یوه کمال نقل راوړی. راځئ وابورو چې په دې نقل کې د زلبودن کوم کمال ته اشاره شوې ده.
عمر خوړلی مرغه په ځمکه باندې یوه ټوټه وچه ډوډۍ ومونده. په مخوخه کې یې واخیسته والوت. زوانو مرغانو چې له ده سره ډوډۍ ولیده، پسې ورغلل چې حمله ورباندې وکړي. لاندې یو مار کرکېده. د ډوډۍ لاندې د مار خولې ته ورخطا کړه. راغلي مرغان خواره واره شول او عمر خوړلي مرغه له ځانه سره وویل: کار مې وکړ، په دې یو څپک ډوډۍ جنگ جوړېده. که دا هر چا وړی وای، نورو ورته لاس یو کاوه او ټولو ته تاوان رسېده. دا یوه ټوټه ډوډۍ بل وخت هم پیدا کېدای شي. د زړبودن کمال په دې کې دی چې د لویو کامیابیو لپاره له وړو کامیابیو تېرېدل پکې آسانه شي.
عبدالکریم جبران د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی نن سبا په زده کړو بوخت دی. په دې وروستو کې د کمپیوټر په برخه کې یو شمیر نوښتونه کړي او د پښتو ژبې د ودې په مقصد یې ځینې پروګرامونه جوړ کړي دي. دی وایي: زه لازم امکانات نه لرم زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړي. راځي وا به ورو چې جبران په کومو پروګرامونو کار کوي.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اوریدونکو، محمد کریم جبران د پکتیا ولایت هغه ځوان دی چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې په زده کړو بوخت دی. دا مال یې د کمپیوټر په برخه کې یو شمیر نوي ابتکارات کړي. دا چې کوم کار یې کړی له جبران سره به په مرکه کې واورو. تر اخیره را سره وسی جبران صاحب، په خبرونه کې خره غلاس درته وایي.
مننه، خوشاله اوسې. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته.
جبران صاحب، دی کمپیوټر په اړه راته وایي. کمپیوټر په افغانستان کې یا په بلخصوص پکتیا کې نه وای نه د ډیر خلک کاروي. په کمپیوټر کې ځینې پروګرامونه دي، ټول پروګرامونه کې کېدای شي ټول خلک دومره وارد نه شي ټول پروګرامونه وکاروي. دی کمپیوټر په اړه راته وایي چې کمپیوټر څنګه یو سیستم ده.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، واقعیت د کمپیوټر یو داسې مسلک چې په افغانستان کې ډیر روشنه نه کړی نسبتا نورې نړۍ ته. کوم وګورو ولې بیا هم اوس مخ پروش دی، یعنی پرمختګ کې انشاءالله په راتلونکو وختونو کې به افغانستان کې ډیر مخته لاړ شي. دا چې د موږ اکثریت پانتونونه د دې زمينه سازي نه ده کړې چې څنګه کمپیوټر ساينس ته چې هغه اندازه باندې چې کمپیوټر ساينس کې په کار د عامه عمر کار نه ده شوی، نو د دې غټ علت دا چې خلک اکثریت له کمپیوټر سره ستونزې لري. او کمپیوټر کې عموما هغه کسان په خاص اند کمپیوټر ساينس محصلین چې هغه د زمينه سازي نه د سوي غټ ستونزې هم دغه شاید چې دوی مخته نه تللی.
څه کېدلی سي چې د دوی د پرمختګ لپاره منظم کار وسي او تل کوم ستونزو سره مخ یو شخص ته؟
لومړی خو هغه ستونزه چې د افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده، د دې کې شک نشته چې کمپیوټر ساينس عموما اړیکې له انټرنیټ سره لري. که چیرته څوک غواړي چې ډیر مخته لاړ شي، نو هر مرو باید یو څېړنیز مرکز کې، هغه مرکز کې چې هغه په انټرنیټي خونو باندې سمبال وسي، نو شرط انټرنیټ د چې باید انټرنیټ وسي. اولنی قدم چې د کمپیوټر ساينس لپاره زمينه سازي کې یغه کوي او پر سره ته انټرنیټ نه محدود انټرنیټ. کوم انټرنیټونه چې اوس موږ له شخصي او خصوصي شرکتونو کارو، هغه باور وکړي چې تاسو یو ام بي پی افغاني باندې تمامیږي، چې دا د کمپیوټر ساينس یو کس نشي کولای په اسانۍ باندې لغنه استفاده وکړي.
تاسو اوس څه پلان لرئ؟ نوی پلان نم چي دي
ان شاء الله که چیرته نور زمينه سازي وسي نو نور کار به هم کوو. دا چې اوس ما په خپل باندې کوشش کوم چې خپل ژبه ته، یعنی از هر ژبه ته په احترام ولې خپل ژبه ته، نو زما لومړی کار دا ده چې اوس په پلی سٹور باندې تاسو کولای شئ د ما اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ. نو که دا په هغه انټرنیټ سره ما کړی دا چې واقعا ما ته هغه انټرنیټ په 2 افغانۍ باندې یو ام بي تمام شوی ده، نو د دې ترڅنګ نه زه په خپل دکان کې په شخصي کاروبار کې هم هغه خپل سافټویرونه چې ما پښتو ته کړی دي یا مې پښتو باندې جوړ کړی دي ترې استفاده کوم. عموما زه که دلته له ډرایورونو هم استفاده کوم دغه هر په پښتو باندې ده. او د دې ترڅنګ نه یو غټ کار چې ما راتلونکي کې اوس مم کار شروع کړی ده او ان شاء الله تکمیل هم سو، هغه دا ده چې پښتو ژبه باید نړیواله ژبه کو. ولې ګوګل ترانزلیټ او ګوګل ترانزلیټ باوجود دي چې زیات کار ورته هم سو، خو بیا هم ډېرې زیات نیمګړتیاوي لري. مګر زه کوشش کوم چې په خپل شخصي لګښت او یا په شخصي هغه سیستم باندې هغه کارونه وکم چې تر اوسه پورې نه دي سوي. تر ټولو عمده کارونه داري چې محصول وکول سي پلی سٹور نه دي پښتو اړوند توکي، یا له انټرنیټ نه، یا له ګوګل نه، یا له نور سرچ انجن نړیوال سرچ انجن نه وکول شي پښتو باندې ډیر شین راکته کی. چې دا یوازې نه زموږ مخه ده چې پښتو ته به ډیر کار وسي په انټرنیټي نړۍ کې تر څو پورې خلک له کمپیوټر سره په اسانۍ لاسرسي ته پیدا کړي او کمپیوټر سره په اسانۍ بلد شي.
ته ولې په شخصي امکاناتو کار کوي؟ په آیا تاسو زمينه سازي نسته که نور څه؟
بالکل، ما کما چې څنګه په اوله کې یادونه وکړله، دلته د انټرنیټ لپاره کوم خاص محدودیت، ټول انټرنیټ محدود دی. ما اول ځل یادونه وکړله چې موږ هیڅ داسې انټرنیټي روم نه لرو چې هغه کې موږ وړیا کار وکړو، یا داسې چې بې محدوده انټرنیټ موږ سره. نو اول شرط دا شی ده چې یو کله یو ډیولپر یا په کمپیوټر کې یو پروګرام جوړونکی، هدا کل باید د غیر محدود انټرنیټ نه استفاده وکړي، یعنی لیمټ شوی نه وي. که چیرته غواړي چې کمپیوټر ساینس محصلین ډیر پرمختګ وکړي، یا شخصا زه خپل شخصي غټه ستونزه لرم، هغه دا ستونزه لرم چې زه شخصي انټرنیټ لرم، ولې دلته هیڅ زمينه سازي نه ده سوي. غټه ستونزه دا ده چې موږ هیڅ نه څېړنیز مرکز لرو نه د انټرنیټي مرکز لرو، یعنی دواړو طرف نه موږ تقریبا اوس په ډېر صفري حالت کې یو.
دا اوس کې څېړنیز مرکز موجود نه یې، هیڅ ځوانان وده کولای شي، د دوی مغز انکشاف کولای شي، د دوی کمپیوټر ساينس نه پاري ډېر شمیر ماسلین چې د کمپیوټر ساينس نه پاري یا ته په کمپیوټر بلد نه یې، دا ستونزه په شي کې.
ما ول یادونه وکړه هیڅ امکان نه لري چې یو کس دې انټرنیټ ونه لري څېړنیز مرکز کې کارونه کې هغه دی، یعنی عملی کار شرط ده. په کمپیوټر ساينس کې لومړنی اولیت ورکول کې هغه عملی کار تور کول کې، یو څوک هدا عقل چپټر په لاسو کالم سر په سر چپټر وي د نه سکولې چې اندکترین هدي کوډ مول کې، نو شرط ده چې عملی کار وسی. او عملی کار لپاره انټرنیټ شرط ده او انټرنیټ باید موجود وي.
تاسو دی پلی سٹور یادونه وکړه، پلی سٹور شه ده په کمپیوټر کې او ولیم جوړ کړه ضرورت یې څو؟
پلی سٹور لکه څنګه چې واضح ده، پلی سٹور یو نړیوال د ګوګل له خوا نه یو وړیا سرچ انجن ده. پیغه کې ډیر زیات اپلیکیشنونه موجود دي چې خوشبختانه زما هم اپلیکیشن شته پکې، هر څوک کولی شي دغه اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړي. پلی سٹور د ګوګل له خوا داسې یو سرچ انجن جوړ شوی ده چې هر څوک وکولی شي هغه ته د پیسو په ذریعه نه نیوزي خپل اپلیکیشن واچي، د خلکو ته د نړۍ لپاره د خدمت کولو لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړي، مختلف پروګرامونه جوړ کړي او هغه د مختلفو کمپیوټرو مختلفو انډراید سیستمونو لپاره په کار واچي. نو له دې نه ما په استفادې سره چې هیڅ پښتو ته خدمت نه ده شوی، ما خپل اپ چې پښتو اپ نوم باندې ما پر پلی سٹور باندې اچولای ده، نو دا ما پر یو غټ کارو.
اپلیکیشن څنګه جوړوي یا څنګه ورپورته کوي؟ او اپلیکیشن شه دا غوړیدون کې سوسه پر اپلیکیشن سره بلد نه دی، او زمونږ استاد هغه غوړیدې په اړه توضیح ورکړي.
اپلیکیشن عبارت له کوچنی پروګرام څخه ده، هغه موږ اپلیکیشن غټ پروګرام ته وایو. دا چې انډراید یا ګلکسی موبایل نه چې عموما د دوی هغه چلی سیستم یا اپریټینګ سیستم چې دا هغه د انډراید په نوم باندې ده، یعنی هر سیستم ځان لپاره، لکه موږ وینډوز یادولی شو، د وینډوز لکه وینډوز چې په کمپیوټر کې رن کیږي همدغه شی انډراید په ګلکسی یا سامسونګ موبایلونو باندې رن کیږي. د دې لپاره یو مشخص اپلیکیشن پکار ده. فرض مثال، یو کس څنګه کولی شي چې له موبایل په ذریعه یو مکمل کتاب څنګه مطالعه کی په یو عادي اپلیکیشن کې چې څلور پنځه امبي ولې یو داسې کتاب چې هغه د هارد په شکل باندې، یعنی کچیر ته لیکل شوی وي، هغه تر درې نیم زره یا څلور زره یا پنځه سوه یا پنځه نیم سوه یا دوه سوه داسې ورکه وسی، کولی شي څلور امبي شپږ امبي اپلیکیشن په ذریعه باندې هغه کتاب مطالعه کی. چې دا ډیر غټ کار ده په پلی سٹور کې.
ستاسو پیغام څه ده؟ حکومت نه مغوښتنه چې ده، حکومت نه څه غواړي؟
حکومت خو په لومړي سر کې باید یو داسې څېړنیز مرکز جوړ کړي چې په انټرنیټ باندې سمبالو سي، او که هغه څېړنیز مرکزونه هم جوړ سي چې په انټرنیټ باندې سمبالو نه وسي، عملي کار پکې ونه سي، نو هیڅ معنا نه لري. له حکومت نه غټ غوښتنه ده چې لومړي ځل لپاره دوی باید انټرنیټ روم جوړ کړي، یعنی داسې انټرنیټ روم چې هغه خلکو ته محدود نه وي. یو محصول محدود وخت په انټرنیټ کې اړتیا نه لري چې دوی باید یو ساعت کار وکړي، ځکه په یو ساعت کې ممکن چې دوی د یو پروژې لپاره فقط هغه سټرکچر هغه ساختمان هم جوړ نه کړي. نو هیله مې دغه ده چې باید زیات کار چې وسي هغه انټرنیټ روم ته وسي، یعنی باید انټرنیټ خونه زیاته جوړه سي، او که انټرنیټ خونه نه وسي څېړنیز مرکز نه سو جوړولای، عملي کار نه سو کولای، دولت مختن دا چې انټرنیټ روم جوړ سي.
ډیره مننه.
مهرباني. مهرباني.
ناستم لکایتی